تبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې سات په خبرونو کوو
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو سره طالبانو بیا نجونې لښ پیغام ټولګي پورته زده کړې پرې نه خو دې د خبرې د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرونشن بنا وخت په خپل ایکس پانه کړی او غوښتنه کړې چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې خونځو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي د سازمان همدارنګه ویل چې لښ پیغام ټولګي پورته د نجونو خونځي بندول د توجیه وړ نه دی او د بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتنې چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړی او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتنې وکړه چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوري لغوه کړي د دې ادارې اجرایی مدیر کاترین راسل پرونشنبه په یو بیان کې وویل چې تر دا بندیز دوام عمومي تر روان 2013 کال پورې به 4 میلیونه نجونې د زده کړې له حقه محروم شي طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې رئیس د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته خونځي او پونتون نه تړلې دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحده ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې ده د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبې په ورځ لدی آژانس سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې متحده ایالاتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې ده رویترز په وینا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته د اف بی آی ویبپاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولیا خوا بریدونو کې برخه اخیستې وه د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو پرون شنبه لسګونو متقاعدینو په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د خپل معاشونو ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیه مشرف اندی سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالیه وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهالویش چمتو کړی چې له مخې به د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږ مهال ډول ورکړل شي
و تقسیم اوقات جور کردن
دوی د دې لپاره مهالویش چمتو کړي او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی موږ انتظار کوله که څنګه چې موږ نظامی وګړي وو زموږ نوبت به د سوار لسه وسلور کال د خود په میاشت کې راشي نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهالویش سره سم فعالیت وکړي دا هغه څه دي چې طالبانو موږ ته وویل آیا دا به تر سره شي یا نه دا بل کار دی مګر دا هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي د هغوی نه ځینو کسانو تلویشن شوي دي
تقاعد گرفتن به
تعداد از وا توزیع شده یک افندی په وینا ده تقاعد شو کسانو ټول شمیر شاوخوا 150,000 کسانو تر رسیدګی چې شاوخوا 4 کلونو رئیسی خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي تایلند د دې سیالیو کوربه دی تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي امارات سره لوبه کړې و چې یو د وو په مقابل کې د ټیم ته بایللې و ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله دریم لوبه د راتلونکي سیشن به پورز له انډونیزیا سره وکړي د 2015 کال د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې امپایل شو د پایل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی او وروسته د بنگلور او کلکتا لوبډلو ترمنځ لومړی لوبه ترسره شو چې د بنگلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه وګټله دا د لوبو اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالۍ سره کوي د آی پی ایل په دې تورنمنټ کې د افغانستان په شمول د نړۍ نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبيږي. سکل د افغانستان و لوبغاړي د ای پی ایل لوب ډلو اخیستي دي. راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمر زئی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د ای پی ایل دا تورنمنت په باندې دوه میاشتې یعنی د مې تر 15مې پورې دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شانتي جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. دنیا لمان وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې. نو دا هم یو لامل کېدلی شي، مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي، نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
دغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېر ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې روژه اصلي لامل نه ده. ځکه موږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشې توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي، یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي، یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډېری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي، اکثر همدوی دي چې لکه روزہ بہانہ کی بہانے روزہ جوڑی کی خدا زحال کی چھ روزہ د جنجال جوڑی دو ستر لامل نہ دے
چمرا ماحول پام خبر ال تو تاریخ والی نہ ڈاک جوڑوی چھ دوی دی روزے پ میاشت کے یو بل سر جنجال کوی الات چار چھ وی غب وی خود دوی اغا جار جنجال جوڑوی چمرا بد تاثیر کی مثلا خواب شا پا نورو کسانو بانده چی خودی رو جنی ولی دا یو جوان دیو سپینسری یا سپینسری مخ که جنگ که یو بل وحی یو بل تکوی حال دا چی طول رو جدی دا غلطا سمره محول او چا پریال خرابه کن
واضح خبره دا چی کل چی پا یو سی مکی شخڑ پیخی گی جنجال پیخی گی منازع پیخی گی اغا محیط چی دا اغا طولن چی دا اغا تی متاثره کی گی پا طولن من منفی اغیز دا کی نو پا دی خاطر منی منگ چی کل پا خبلا طولن کی گورو خلق جی جنجال جوڑوی اغا چی منازعات کی اغا چی شخڑی کی نو دا اغی مستقیم انتاثیر پا طولن کی پا نور خلقو بانی پریوزی حال تا دوی شخڑی لامل دیدی کی گی چی نور زوانان هم دا شخڑو کولو تا منازعات تشویق شی او هم دارنگا پا طولن کی اغا خلق چی نور دی دا دی نالاوه چی دوی جنجال کوی دا طولن عادی و گڑی دی اغوی چی روژه نیول دا اغوی پا ذهن منی هم دا منفی اغیزه کی نو پا دی خاطر منی اکثر وقت چی پا طولن کی اغا خلق چی اغوی جنجال کی دا اغوی اغیزی پا نورو منی پریوزی نو دا واضح خبر دا چی پا طولن کی دا دی تاثیر چی دا منفی دی
کراسوی تاس پاک لبانده چوم را خپل خوی عادت کلولو تا دی روژه میاشت که تغییر ورکوی آیا دا تغییر مثبت خواتوی او که کلا نکلا دی تاسوم دا سی او سیلا تنگیگی دی جان پاک لراتوییه
الحمدلله زه هیڅ نو نشی تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلې ما خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي ډېره به ونه اوسېږي
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه دسی دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزما بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچي د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي زکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان د هغه سینې دي دلته ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې اکثر عملونه خي معمولی خبر ته چې اصلا ارزښ نه ورکوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي صرف یوازینه دلیل زده بولم
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل شي خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولې ولا اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دوی لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرقه ته ضرورت دی چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو لوی خوانه دوی غلوګه بهانه کوي بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکی یا پاراسایویتی د سیګریټی کناسواری کدا نور شی، یعنی په دې خبره یو کې دوی وضعیت پروژه کې سره رقم وینه
دا غوی وضعیت خو نسبت عادی ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د واد خپل سترګې لري حال لري هغه کوشش د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخی او غواړي چې اکثره د خپل کم په خاص نشي کنه سواری سګریټ او هر بل نشي تو کې نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کیناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته وې سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو سره کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت نور
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشته ده، خو د خیر میاشته، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي د شاغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوان انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدل ډېر حوصله مندي نه باید کړو، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټ سپارښتنه ده. 15 کسه مثال
نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال د چا دې اوس نه کیږي، په خاص زموږ تا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو دې چې نه کیږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخېمانه کوي، الان که تا سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بتره، نو روزمره نو دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دی سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او یا د روزې په میاشت خو بهخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشت کې باید خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه همدا یادوله چې روزه دا
کله چې ځوانان د روزې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کردای روژه نیسی نو بد چلند که خلکو سر جنگ کهی جنجال کهی خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولی
عموما که کزو وایم هغه خلق چی در روژه پا میاش که عموما پا هر وقت که خو که بیا بل خصوص در روژه پا میاش که او سوک در چه سر لانجه کهی آقا در طولنی او در خلکو لنظر دید سپک معرفی که گی عموما که آقا انسان یا کم عمل ولری ونل لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روشي په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روشي په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي
بلې د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم
bale او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم جارو جنجال کوي جنگ کوي تر وهلو پوری خبر رسیږي تاسو څه ورته وایئ
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي روژه مونږ ته غوسه نه راولي روژې کې یوازې زمونږ د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي بل شی نه کیږي بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي خو ټوله ګناه د دوی خپله وي نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي
بله روژه د صبر او حوصلې میاشت ده که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي عبادت وسي هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي اماغه سی ونیول سی څومره به خېته د مسایل پام کې ونیول سی
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمون کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي هغه شان ټول باید تلری کې دروژې لپاره خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي او هغه تسموقات باید د سي جوړ کړي کده ته هر څوک هر سوای نو د دې وای چې ما سن دی اوریدلی او نه می سلیدلې دي دا دی باید دروژې په خاطر باندې ځان کون کې وروندې کې او هغه په سبب د دې کې چې د دې او د روژا او دغه میاش به ان شاء الله په دې وباني ډیر په خوشحالي باندې تیریږي دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې دروژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وخایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته اسی یو میاشته چې د انسان صحي حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي د چی شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوی بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډیر د حوصلې نه ډیر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارون که پروژه ماتی که بدو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالاوه پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوشی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزوی د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی دوی باید ډیر د نرم خوی نه ډیر د حوصلې نه او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نور باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کې چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ شي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل، چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمه ته راوکاګل شي او د دېونه د پښتني وشي چې د دېو دغه تبعیض امیز رویه او چلن د څه په مقابل کې دي. او دا مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دېو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي باس دی او په اینه زمان کې چې سیاسي دي د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو باس ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه
شفافیت او
حساب دهی ته وغواړي. اغه له اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دي بیان نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب راسي هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي بیا هغه د شادو رپورټ تکمیلوي او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دا ورکه هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅ کوم دغه نشي کولای یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حساب دهی سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې کات د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې سوې دي د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کې دوی دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه چې خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوې شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سیاسي غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، دا غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه بحثونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خود دی وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی، او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانې یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي، یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یو څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسې. ان
شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Allah, 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 All مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا نندرا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا
Yeah.